لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپلو نویو ژباړو په هکله خبرې کوي.
انس میلر همین ګوی چې دی وایي وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپلو طنزونو په باره کې غږیږي.
یوه خبره سهار سړي زما په هکله کړې ده او ډیره پخه خبره کړې ده.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څیړنې پیل سوې دي او د دغو اثارو بیارغونه د دغه وزارت د سلورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلي او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیارغونې طرحه برابره سوې او د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې سوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو له مخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو له کان څخه نږدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت ته په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو این ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه سوې ده. همدارز د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لومړني سلورځني کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک له مخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودې او د ځوانانو د چارو د معینیت د کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپېته وګړي دي او د دوی د ستونزو څیړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یاد موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
ښاغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مسې
په خیر دې ژوندی اوسي.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي په دغه تاریخ مړ شوی او داسې یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنډ معلومات به و. البته مفصل به څه نه و. د کار له تخنیکونو سره یې هغه د کار له شیوي سره یې د کار له روشه سره به ممکنه نه وه چې بلد شي. خو له دوو کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپېږي. اول دا راته وایسته چې د دې نه مقصد څه ده؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنی لیکوال په اړه. مشهور بهرنی لیکوال ګڼ دي. موږ په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو. د دې علت دا دی چې زموږ پخوانیو لیکوالو او زموږ اوسنیو لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټې نه دي رانغاړلې. یو نیم اثر هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی، یعنې ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعا دا توپیر لري، د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولی شي چې یو ادبي اثر ښه راوژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بلد وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه یې سبب دی. همدغو ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپلو ځوانو لیکوالو ته هغه بهرني مشهور لیکوال ور وپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دي. دا هغه خلک دي چې د دنیا له یوې ډېرې معتبرې مشهورې خپرونې پاریس ریویو سره په متفاوتو وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډېره معتبره خپرونه ده. دې خپرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثارو او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسایل پلټل چې یو وخت له دغې مسلې سره مخامخ شوم. لومړۍ لیکنه چې ما ولوستله ایراني لیکنه وه، تر یو ځایه پورې مې سر پرې خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو او د څو کسانو مې پیدا کړل. په دې ژباړو کې ځینې داسې وي چې تا ته یې خوند درکوو، پرې پوهېدې هم، خو ځینې نورې ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوه او نه به پرې پوهېدې. آخر سر کې ما دا پرېکړه وکړه چې د دې کسان نه یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته یې راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسي ایراني کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې ښودل شوي وي چې زما سر پرې نه خلاصېده. حتی ما وایي چې که دا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پرې پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړي دي، هغه شیوې معرفي کړي دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس به نورته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپیږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینو نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کې ښایي یوه توجه دې خواته هم واوړي.
نو تاسو رواړه والا پارل بدر صاحب، په دې کې به ډېر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړي دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډېرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډېره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدای سي هغه راوپېژنې او یو څه یې هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوستل هغه ارنست میلر همینګوی و. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسېږم، بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې ایستلی دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې اله توکلي او شی ور خطا کې د لیکنې سرد،
حتی تر دې بتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتی دي زه چې کوم شی هم لیکم که شعر وي که کیسه وي د فتن چې بشپړیږي فیسبوک ته ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولي نور ملګري ولولي خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې ووهي یا کار وکړي. خو هنس مې لره همینګوي چې دی وایي زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا د سترو لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي 200 نومونه غوره کوي له 200 نومونو یو نوم غوره کوي بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي.
بدر صاحب دا یو خو فرزنده عمومي تبصری دی چې امکان لري د دې لیکوالو په حیث کیسه وي. تاسو یې د کار نمونې هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړي دي یعنی ستا ورسره؟
هو ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کاله یوازیتوب د ګارسیا مارکس کتاب ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې په دوو میاشتو کې یا په یو کال کې یا په دریو کالو کې یو ناول لیکي. خو ګارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولی دی ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی او د ګارسیا مارکس د شهرت سبب همدغه ناول ګرځېدلی دی سل کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی تر نورو ډېر ښه لیکوال شوی دی بیا ډاکټري پرېښې ده لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیدی. یا ځینې کسان د هوټل دغه و ګرسون و د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي بیا یې ویلي دي چې یوه متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یوه کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیسته لیکواله وه او هغې دا ویل چې یوه ښځه باید خپل مالي استقلالیت ته ورسیږي او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یوه کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب څه عملي استفاده کېدی شي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي کې چاپ شي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مین دي چې یو څه ولیکي پر دې مین دي چې شهرت ته زر ورسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پرې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه یو شعر پر هیچا باندې تاثیر نشي کولی او نه ته پرې شهرت ته رسېدلی شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي او د دوی د کار طریقې راغلي دي دا زموږ زلمیو لیکوالو ته ځوانو لیکوالو ته دا ورزده کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسې یې ګڼئ. شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسې یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخ کې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسې ورتېرېږئ نو بیا به تاسې یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلېږي او که نه څه چې تاسې لیکئ هغه یوازې تاسې له خوند درکوئ او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوی تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړې. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم یوه لنډه کیسه لیکمه په هغه باندې ورځې ور اړوم او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې له دې کیسې نه زه هم خوند اخیستلی شم او هم یې په مفهوم پوهیږم او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي بیا یې چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب کومه داسې لنډه نمونه به د یوې معرفي وي در
سره؟ تاسې د مثال خبره وکړه ومن صاحب. ما د کلید په 1918 ګڼه کې چې تر ټولو وروستۍ ګڼه ده په دې کې د ریمونډ کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې.
و بدر صاحب ټوله خو نه کېږي نو داسې اخواغې راته ووایه.
او لیکنه خو ډېره اوږده ده. ریمونډ کارور وایي هره ورځ لیکل کوم ډیر خون را کوي. کله کله په لیکلو کې دا رانه هیریږي چې د اونۍ کومه ورځ ده.
دا به نو حتما بیکاره مونه تی ماموریت لرلی نه ورنه یېرېده ښه
دی وایي. خو دا کومه ستونزه نه ده، ما زده کړي چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم. آرامه کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میز تر شا کینم هره